アバサダイラジオ。
د ازادي رادیو دولسته پر لپسیخ پرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې اورئ چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند دي چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کلی څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بي پلان غور وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې د مشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالروف ابراهیمی تیره ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کیدی شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنتینا سباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. په دې اوبخي اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي. د چهارشنبې په ورځ 15 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کردانو ډلو ویلي چې دا ډله اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بي پلان غور وکړي که چېرې د راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنګټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل:
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
د اوګ دې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپی لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اساس څخه پرته کیدی شي. د هغې توافق نامې له مخې چې موسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده تمه ده چې د فبروري له 8 په سوریه کې اوربند امپلی شي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو دی د هغې ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. د بقر نمازی میرمنې په فیسبوک کې لیکلی دي چې نمازی د فبروري په 28 نیول شوی او د تهران اوین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یوه میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. په دوشنبې ښار کې یوې محکمې تېره ورځ څلیرش وبخې 40 کلنه زرینه سردارو وه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله بند محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زندانی کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه منفي 3. په بامیان کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 1. په کابل کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. په کندهار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 1. په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 9 درجه، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 2 درجه، او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 اټکل سوی ده.
له نجیبه زمان په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزی سره خبرې کړي.
زمونږ دپاره خو ډېره فوق العادګي لري چې مونږ د وابستګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې دلرو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوې را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال ته په څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې قدرت لري، د جنګ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنګ رات کې راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هېواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هېواد کې انتخابات کېږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له څه شکه غواړي چې په چابهار بندر کې ډېره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال لاتسو تر دولسو میلیون ډالر پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر وسم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر قوقندی وایي هر هغه هیواد چې د چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډېرې پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي. په دې بندر کې لا هم هغه بیړۍ چې ډېر بار لري لنګر نشي اچولی. هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړیږي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا د وسلېدو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. افغان چارواکي هیله مندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووځي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یوه کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 300 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې.
ومردل چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هنده بیرته افغانستان ته واردات وکړي. د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی. دا پوښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده. ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډېر خاص اهمیت لري، بلکې د هند لپاره هم، او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولی د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې، د دوی لپاره هم ډېره لویه ګټه ده. او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي، چې ډېر خصوصا ترکمنستان او ازربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه به ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کړي. زمونږ دپاره خو ډېره فوقلادګي لري چې مونږ د وابستګۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د لارې لرو او هر وخت چې سیاسي خل پلتیاوې را پیاده شي زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
الکوزی صاحب، هند چې دغه پیسې تصویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چابهار کې پانګونه وکړي، څه فکر کوئ چې څومره وخت په کار دی څو د چابهار په بندر کې دغه سرمایه ګذاري تطبیق شي؟
نو وخت خو ډېر په کار دی، ځکه چې چابهار نوی بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 400 کاله مخکې په تقریبا سختلري دغه عادي حالت کې په ډېرو دغو سره او په ډېرو مجهزو وسایلو باندې سنبال شوی دي. یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال.
الکوزه صاحب، او بخښي تاسو خبره قطع کوم، تقریبا څومره وخت به واخلي؟
نو زه فکر کوم کډې جدي کار کیوشي او دا کار کیوشي چې هلته دغه شی ظرفیت جوړ شي د بندر، حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټې کښتۍ دلته لنګر واچي. گرچی وسم ډیر کار شوی دی په چابهار کې، ډیر کار شوی دی هلته دغه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره باید هندوستان خپلې غټې کښتۍ چې دوی لري هغې ته باید زمینه مساعده شي چې هغه په دې ځای کې لنګر واچي او د دغه دفترونه جوړ شي، د دغې لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي، پس هغې نه به نور مملکتونه هم دلته راشي. نو یو کال خو حداقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت.
الکوزی صاحب، د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پانګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړي دي چې هلته به فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي. څرنګه افغان سرمایه ګزاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوي دي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي؟
د چابهار په منطقه کې د افغانانو لپاره 50 هکتار ځمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارانو ته ایښل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه، چې هلته باید دوی فقط او فقط خپلې هنګرې جوړې کړي، خپل ذخایر جوړ کړي، که مالونه راځي بیا د دې ځای کې ښکته کوي او ساتي یې، او بیا د دې ځای نه یا نورو ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته رالیږي، مګر تر اوسه پورې سرمایه ګذاري نه ده شوې.
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وه. یو ځل بیا پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري. ابراهیمي تېره ورځ د پاکستان د سرعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. سپین بولډک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولډک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگتن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربن او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایراني او اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دیخوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یوه میرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. و بجې شپاړس دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي تمه کېږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکې اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې د سې شنبې تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دوله ضد وسلوالو ته یې بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلي خو څرګنده نسوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلي د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خو د طالبانو اساسي غوښتنه د یوه اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنګ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي خو دوی غواړي منسجم سي او جنګ ته ادامه ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوڅ سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایه چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې کې شک نسته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورځپاڼه د یوه پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلی دی د دې کړکیچ د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډیغوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنګرونو حملې وکړې او دوی یې په نښه کړل.
ازادي راډیو اوري
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې پخپله وار په وار د جګړې کرښې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي، پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف انزدران په رپورټ کې.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي.
اول کولی شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک چې سره قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ راس کې راولي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسېد. د رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لسو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسایل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان
مسایل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکولو اړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي، جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داس سال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کېږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زیب راپور کې.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رایې ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسېدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یوه ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشت لژه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
و امرل چه سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه، هغه بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی، لرې کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنګټن کې د لیدو په مهال دا خبر هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړه ودرې شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي. موږ د تمو زیاتېدو ته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنګټن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربن په اړه وغږېده. د سوریه په 5 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کیدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم نجیبه ده، زه کارمنده یم د تلویزیون ملي.
ډېر ښه. مثلا داسې کله محفل ته تللي یاست یا د کوم خیر کار و تاسو هلته په ناوې مشاله چولی، یعنی قدر درکړی شوی په هغه محفل کې یا مو ماشوم غې کې ورکړی شوی چې تاسو یو ښه بختوره ښځه یې؟
دغسې یو محفل زموږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لرې. نو و ناوی و هغې وویلې چې دته یو ماشوم ورکه او شالی په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم راواخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه.
یعنی تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده کنه چې مثلا هغه مېرمنه چې دی سادهمان په ژوند کې دیدل ده خلک هم ټولنه هم ورسره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې ته مثلا هغه څه نیک کار چې کنه یا د خیر کار یې د خوشحالۍ ته مه راوړاندې کېږه ځکه چې ته مثلا قدم ریښه نه ده یا کونډه یا طلاق شوې. تاسو په نظر دا څومره ناوړه دود ده څومره به د هغې په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمون په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځه لاړ شي ځکه چې دغسې مېرمنې چې مثلا یا کونډې وي یا کومه صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نا امیده وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه را وړاندې کېږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې لري او کوي خص رسم رواج دی نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدل دي وسره مخامخ شوی یم یا مثلا هغه خص چې هغه ستاسو خبره یا صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې ځنې ناخوالی لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه دی هغې ته وایي چې ته بدشګونه یې ته نږدې مه راځه نو هغه دی چې هغه په یو کنجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. لمو سره اوس ایله ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سړی تر غلې اورتلونکو نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاص
تشکر از شما آقای نوری. سلام. هفت